السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زیاتېدا د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول او ویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغان محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغیزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی ابردین پوهنتون په خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپلو هیواد پریښودو ته اړ شول د افغانستان په دوه ګاونډیو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي پرون په ایران کې د یو امریکایي ډالر ارزښت تر 300 زرو ریالو یا 1.5 زرو تومانو واوښت د چهارشنبې پر ورځ هر ډالر په 29,150 تومانه تبادله کېده خو پرون پنجشنبه د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 1,350 تومانه تبادله شو په همدې حال کې په پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی دی په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلونو لوبډلو په اتلولۍ جام کې نن د قرغیزستان له لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان او قرغیزستان دغه لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې ترسره کیږي چیرته چې تمه ده د آسیا منځنۍ آسیا نور ټیمونه هم سره لوبې وکړي د منځنۍ آسیا د 14 کلونو کم عمره لوبډلو کې ایران ازبکستان تاجکستان قرغیزستان او افغانستان ګډون لري او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي ځواکونو موقتا نیولي د بشري حقونو د سرغړونو او د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي دا پریکړه لیک د چین او اریتریا دو مخالف رایو په وړاندې د 3 غړي هیوادونو په موافق رایو تصویب شو خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولای راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه باندې خبري شوې د ناروی استازي وویل
Taliban policies continue to focus on oppressing
The Taliban تګلارې د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر خدو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي
د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی په طالبانو انتقاد لري
دا څه ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپلو خلکو خبرې نه اوري
په هرات کې خزي او میړه ته امر شوی چې پرستوانت کې یو ځای ډوډۍ ونه خوریم
زن و شوهر بودن وقتی به یکی از مکانهایی که نوشیدنی سرد داره آمدن برای از اونا گفته شد که باید خانم با دو دفلخو به طبقه بالا بره و شوهر از او طبقه پایین
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیر بیا د افغان ښځو پر ضد طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په حق له غونډه جوړه کړم په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالي ترین هایمبربک خبري اعلانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په خزو او نجونو ظلم شروع کړی
We're extremely concerned.
موږ د نجونو او ښځو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خورا اندېښمن یو. د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو او نجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوي دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وډورد هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کارکوونکي ښځې د لارښوونې عملي نه کړي له دندو به لیرې شي، او که د کارکوونکو نارینه او د کور ښځو او لوڼو د لارښوونې عملي نه کړي له دندو به ایستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی له لورې د سخت دریځو پالیسیو د بیا پیلولو یوه نښه ګڼل شوې ده. پراپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړه. د دغه غونډې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له کارپو په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مرکه کړې ده.
هر غونډه هر خبره چې وزای کیږي دغه مفیدیت او موثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري، لکه د ملګرو ملتونو سازمان بیا هغه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبره نړۍ کې پیژندل سوی یو نهاد یو اداره او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبرې مذاکره چې د افغانستان پکله په ملګرو ملتونو سازمان کېږي دا نسبت د دې په نورو ځای کې کېږي، په نورو ملکونو کې کېږي، ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړ ایستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتونو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپله اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه ولایه د ملګرو ملتونو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسار په لاس کې لري چې طالبانو باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي، مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو طاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي. کولی شي تور لیست مسله بهتره وسپېړي، او یا کله چې طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنهدي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنهدي چې بهر د افغانستان اوسي. هلته کولی شي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي مسافرو ډوډ وړي، دې باندې بندیز ولګېږي. خو تو چوایي په مونږ بند کړي، همداسې سوداګري راکړه وکړه، دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. هلته کولی شي د طالبان دا کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوحه، د دوبی، شارجه او نورو ځایو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري او دې وضعیت ته دوام ورکړي، دا بیا خدای مکړه لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله، داسې برخلیک هم په لاره کې شته. یعنی داسې به دوی فکر ونه کړي چې اتمان به څه څه کوي، هغه باید وکړای شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د وي خانه خا یو اقدام کوي. په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه، هغه به پلي کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي.
له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مو د عصمت څاروان خبرې واورېدې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه باندې یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دغې اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پا په خپل ټوټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی او هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلی دی چې د افغانستان نیمایي نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګه د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورټ.
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادۍ او حقونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټولو افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي. جی و هیوادونو دا اعلامیه وروسته لدې خبره کړې چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپل ژمنه عملي نه کړه، د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلي او ویلي دوی د زیاتېدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس د وړتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنیو غړو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي. لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړې خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. د پرون پنجشنبه فرانس پریس خبري اژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا د دوی د شپنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کېدای شي. د زیاته کړه
seems to be a government that isn't really listening to
it. داسې ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري. څه چې شې زیغواړي دا نه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامې واغوندي. دوی د خپل کورنیو د خوراک غوښتنه لري، د ژوندۍ او روغتیاي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه ده وړاندې کړې، خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې ښوونځیو ته تللې وې، د طالبانو د مشر ملا حیبت الله اخونزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځني سفر په پای کې وویل
که ښوونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانیستل سي، دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو پرانیستنه به یو ډراماتیک بدلون وي، خو که لدې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د ښځو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د په عین حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که ښځه او خاوند هم وي په رستوران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د ښځو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې ښځو او نارینهو ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خاوندانو ته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې ښځه او خاوند دي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعال فرشته یعقوبی وایي طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی.
پرون می په خپلو سترګو ولیده چې یو کورنۍ دوه ماشومان لرل او ښځه او خاوند ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید ښځه له دوو ماشومانو سره پاسنۍ پورته وخیجي او خاوند یې لاندې پاتې شي. دې خبرې ښځه ډېره غوسه کړه او اعتراض یې کوو چې باید له خپل میړه سره وي.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستوران والاو په قول وایي چې دې ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والي سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي مجبور دی چې دا امر عملي کړي، خو ده په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دی وایي که دا بندیز لرې نه شو مجبور به شي چې د خپل رستوران کارکوونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وښیي، خبری را لیگل دی چې تاسو اوریدو تر بوله.
ما هیله د طالبان نه دغه چې ورور ک چیرته افغانان استي، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کړي، د افغانانو د حال ځان خبر کړي. په دې رقم ته نکیږي لکه تاسو چې کوم اسي دغه حکومت ولې شروع کړي. دا ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنه لري. تاسو د ملت کمی غوښتنه ته تاسو لبیک ویلې کار خپل وکوي، وایي ملت بیا بیا وایي چې ملت خوشاله. ملت تاسو خو در په دره کنه، ملت هم اسمان نظمه کې تم وغورځو غرق هم کوم. ملت خدای روی وګوري، د رسول روی وګوري. مکوي دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت نور مزوروي مزوروي. قسم په خدای نور خلق تاسو نه په پوزو پوری راغلي. هله کوم چې دغه زما پیغام د طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې دی خلګونه نور قسم نور خلق په پوزو پوری راغلي دي. کم کار ته سړی دی وژاړي، ورس چې وزي ایریانو پرمایش بل پیدا کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمی د کمیدو خبره کوي. دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کم کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کم کړې ده. دغه وزارت ویان فاضل محمد حسینی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستان نه سعودي عربستان ته 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سه کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره سفر کوي. د شمیر شریک شوی ده چې 15,502 حجان به سه کال سعودي عربستان ته سفر کوي. هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات روسه لا موجود دي، له ټول هیوادونو د شمیرې کته سوي دي. نو بیناندې موږ د هیواد هم دغه د حجاجو د تونکو حجاجو شمیر په راټیټ شوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د مسؤلینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیون وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کوي، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کورونا وایرس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې وضعیت ته په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 10,000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجي د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالرو زیات و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. یو شمیر بيدند شي وی په خوانی دولتي کارکونکو انتقاد کوي چې دوی د کور په ناستې مسأله غیر قانوني ده، نه منتظر به معاش ګرځول شي او نه هم تقاعد ورکل شوی. دغه کسان وایي دا چې معاش نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوی، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. د نوموړي په خبره دوی وزګارو شویو کسانو ته د کار موندنې په بدیلو لارو فکر کوي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
تقریبا عمر مې 80 دی او څلور کاله مې وظیفه یې راکړې.
د دولت یو پخوانی کارکونکی دی چې وایي 80 کاله عمر لري. له تیرو 40 کلونو راهیسې د حکومت مامور و، خو د طالبانو پر اتک سره په کور کېنول شو. نوموړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نه ورته د دندې د بیا پایل تمه ورکړل شوي او نه هم تقاوت ورکول کېږي.
نه تقاوت راکوي نه پیسې راکوي امتیازي، او مونږ ته ویل چې هر څه کوي نور وظیفې ته نه راځي. نو دغه بې سرنوشت پاتې څه وکړو؟ چا ته ورشو او چا ته وجړو؟
د حکومت یو بل مامور چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د تیر حکومت لړنګېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت معاش نه دی ورکړی او د دوی بستونه یې تنقیس کړي دي.
زموږ بستونه یې تنفیس کړي دي. زه سرپرست نه لرم. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب سوی دی. موږ له اسلامي اماراتو غواړو چې یا دې زموږ معاشونه راکړي او یا دې موږ په نورو ادارو کې په دندو وګماري.
افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره یو شمیر ادارې په بشپړ ډول وتړل شوې، یو شمیر وړې او د یو شمیر کارکونکو له دندو ګوښه کړل شول، چې په دې سره په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوه. تازه ازادي راډیو ته یو شمیر با خبر سرچینو ویلي چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې یو شمیر ریاستونه هم له منځه تللي چې ډیر شمیر کارکونکي له امله بې دندو شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار د غوی په 19 په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې په سلګونو زره کسانو خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار وایي د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو له مخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې له 15,000 زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي. سیګار په دې هیواد کې پر روان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبره هم کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. دی وایي د یو شمیر بې ضرورته دولتي ادارو د لغوه کېدو له امله مامورین بیکاره شوي، خو دوی ورته د کار د موندنې په بدیلو لارو فکر کوي.
نو هغه ادارې چې هغه اړتیا نه وه ورته، یا د اړتیا نه ماسوا د مصلحتونو په اساس په خوا کې جوړې شوې، اوس هغو ته اړتیا نه ده، تنقیص شوي دي. په طبیعي سدې کې به بعضي خلک بیکار سیوی ادارات خلکو د معاش لپاره نه دی جوړ سوی، بلکې ادارات خلکو د خدمت لپاره جوړیږي. او اگر ځینې خلک بیکاره کېږي، خو د کارونو دپاره بدیل لارې شته، موږ هڅه کوو چې نور اشتغال ځایي وسي، پروژې پیل سي او ځینې لوی پروګرامونه پیل سي چې خلک کار پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د پخواني حکومت یو شمیر ادارې لغوه شوې، چې ورسره سم د دغو ادارو زیات شمیر مامورین په ځانګړي ډول ښځې بیکاره شوي. دغه دولتي مامورین وایي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار ویلي اټکل کیږي چې د روان 2022 کال تر دوبی پورې به د هغو کسانو شمیر د 100,000 او 900,000 ترمنځ وي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړي توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبی 21% کم شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولیږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې لیکل شوي، هغه استادان چې خائن او فاسد وي، د مخکنی نظام له استخباراتو سره یې همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوي شرایط وضع شوي، د ډیرو استادانو نیوکه راپورته کړي دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاسلیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوی څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلې ډډه وکړي چې د مخکینی نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلۍ لپاره یې وړاندیز کیږي، اړینه ده چې د مفسد، نااهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلۍ مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولېږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړي او یا هم هغه محصلان زورولي چې طالبانو سره اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوي استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړي او دا یو قدوي او استبدادي بللی. ښاغلی زلان ازادي راډیو ته وویل،
ورستی هغه مسائل چې د لوړو زده کړو وزارت له درسه رسنیو تر اوزی مایوسه کوونکې دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمی مراکز دي، د استادانو ترفیع، منفقی، علمی مسائل پورې تړلي. خو د دې مسائل سانسورول او یا دوی په یوه ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمی ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي، خو دوی اوس تختی. علمی مسائل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل،
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو ګواښ دی. دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي، خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقی او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم چې راغلی دی عالي تحصیلاتو د وزارت لخوا نه هلته ښودل شوي چې مفسد کسان هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد د ګټو وي هغه د تشخیص شي. دا خو د هېچا هم حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف نظام هم وي، هغه بیا استاد هم شي. عفو جلا موضوع عفو معنا دا د هر چا ته سوی ده چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض به مسؤون وي. دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونه
خود سیاسی مسائل شنون که شکور نیازه وایی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخنی لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کدسه هم پزلونو دو بخنی پا فرمان تینگار کرده، خوکاره راپورو نخپاره شول چی دوی دو مخکینی نظام لوړپوړی نظامی افسران، استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پا نخه کردی. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنونکي او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندي کېدو وروسته یې بیرته خوشې کړل.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
زه ریاض احمد د خوست ولایت د باکول سولای څخه خبرې در سره کوم. د موږ خواهش داده تاسو نه چې موږ څو پیرې د پاسپورټ لپاره آنلاین ثبتنام وکړو. د پنځه شپږ میاشتې کېږي څوک چې فامیلي آنلاین ثبتنام وکړي، بیا مې یوه میاشت وروسته چې چک کړو، بیا موږ مکمل سیستم نه بوسلي وو. بیا مو بیا کوشش وکړو، بیا مو ثبتنام وکړو. اوسې بعضې کسان پکې پریښي یو، بعضې متینه وباسي. نو موږ نه پوهېږو څوک چې وسطا لري هغو ته ډایرکټ پاسپورټ ورکوي، ورتلای شي، پیسې ورکوي. نو اوس فامیلي څوک چې یو خارج ته چي یا بل مشکل چې لري هغو ته هېڅکله پاسپورټ نه ورکوي. کویر کوي په ډیر مشکلاتو سره یو فامیل چې سفتینومو کې یو کس دوا کس پرګدی نور وباسي. نو موږ تاسو نه دا خوښته چې دا موږ جری خبرې دوی سره شریکو کوي، دا موږ په یو مرو ورسوي. ما سلام
از ما دا راپور د ګور د واحد من ولادت د واشیر د ولسوالینه چې
زمر پولیسوالی کی شبکی مطلق کار نہ کی نہ بی سم کار کی نہ اتصالات کار کی نہ روشن نمور د حکومت د سخت عمارت خدا غشتن لرو رو را چې موږ ته یو خدا و راولی یا د بی سم یا د روشن نمور د شبکو سره ډیر په تکلیف دی.
د زده کړو د نجونو د ښوونځیو د فعالېدو په مورد باندې یو نظر لرم. دا چې اوس خو نو زیم چې هېڅ بنا نه ده پاتې شوې د زده کړو د نه فعالېدلو په خاطر باندې، ځکه اوس خو اسلامي حجاب هم لازمي شو په ټول افغانستان کې. نو کله چې حجاب وي نو څه مشکل شته چې اوس ښځه ښوونځي ته لاړه شي او خپلې زده کړې وکړي؟ نو د ما غوښتنه هم دا ده او نظر مې هم دا ده چې زده کړې دې فعالې شي، یو خو به د زده کړې پروسه فعاله شي د نجونو لپاره، دویم دا چې د نړیوالو خولې به بندې شي چې دوی کوم وختان د موږ نه لري هغه به پوره شوی وي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول، وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یقیني شي. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغانانو محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي. پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,500 تومانو واوښت. په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پر لپسې کمیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په څپو کې پروګرام واورئ.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادي.
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب اعلان او د دې اعلان ګټي او زیانونه دا مسله دلته په خبرونه کې لملمنو سرچېړو. په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه په پرلپسې ډول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د رعایتېدو غوښتنه کوي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو د حجاب مسله مطرح کړه. دې وزارت د حجاب د پلي کېدو لپاره په خپره شوي بیان کې څرګنده کړې ده چې په لومړي ځل د بې حجاب مېرمنې کور په نقشه سي او د هغه ولیدې تنبیه شي. دوهم ځل دې ولي اړوند ریاست ته احضار شي. دریم ځل دی ولی درې ورځې حبس شي. څلورم ځل دی ولی محاکمو ته وسپارل شي او سزا دی ورکړل شي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې به حجاب میرمنې له کاره لري شي او که د چا لور او میرمن حجاب نه وي کړی هغه مامور دی هم له دندې ګوښه شي. امر بالمعروف وزارت په یوې بلې اعلامیه کې ویلي دي چې له کور څخه بې موجبه نه وتل د شرعي حجاب د رعایت لومړۍ او بهترینه بڼه ده. بالغ نجلۍ له سپینسارو پرته چې کله له نارینهو سره مخامخ شي د اعلان لمخې د فتنې د مخنیوي لپاره د مخ پټ کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو له مشرتابه سره د دې اونۍ په ناستو کې د ښځو د حقونو د محدودېدو پر ځای د هغو د پراختیا، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو د پرانیستل کېدو او په کار عوامه ژوند کې د ښځو د بشري برخې اخیستو غوښتنه وکړه. هغې وویل چې افغانستان د راتلونکو ننګونو لپاره هر اړخیزې هڅو ته اړتیا لري. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په وینا په افغانستان کې نه نوي ښځې اسلامي حجاب مراتبی دا 1% کې چیرته هغه حجاب چې امر بالمعروف وزارت ته سم ښکاري سل په سلو کې نوي مراد کړي له سیاسي پلوه د طالبانو حکومت ته زیان اوړي که ګټه کوي. په روان خپرونه کې دا مسله له میلمنو سره چیړو. په خپرونه کې مو میلمانه د شینکۍ کړوخیل د ړنګې شوي ولسي جرګې کړي او د چارو شنونکې او نیلاب مبارز د سری میاشتې پخوانۍ مشره میلمنو تاسو خپرونې ته ښه راغلی. اغلی کړوخیل، ستاسو په باور د دې حجاب اعلان له سیاسي پلوه په دغسې وخت کې څرنګه ارزوي؟
افغان ولس له خورا ستونزو سره لاس په ګرېوان دی، اقتصاد په ټپه ولاړ دی، خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري، ولس پریشانه ده، نجونې د تعلیم څخه محرومه شوې دي، هیڅ نوی او امیدواری د ژوند د بقا او د تداوم لپاره په افغانستان کې موجود نه ده. بس د ټول ناخوالې یو بل فرمان چې یو ځل بیا غواړي چې څنګه افغان میرمنه، افغان نجونې له ټولنیز او له سیاسي او له اقتصادي ژوند څخه محرومه او محدوده کې دا فرمان صادر کړ. زه نه پوهیږم چې د افغان د طالبان حکومت لپاره لومړیتوبونه څه دي. یو دا د اوسني حالات نه لر دغه د دولت او له اقتصادي ناورین نه د افغانستان د وترلو هیڅ نوع برنامه نه لري. بسر هغه یو ځل بیا ولې افغان میرمن سره دومره په کرکه په تعصب ورته ګوري؟ افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه دی. او زه فکر کوم چې په دې شکل باندې دوی نشي کولای چې افغان ولس کنټرول کړي او یا د خپلو نظریاتو نه یا د خپلو غوښتنو څخه منصرف کړي.
مننه آغلی مبارز. په دغه وخت کې چې ټول دنیا طالبانو ته وایي چې د میرمنو د حقوقو رعایتېدل د دې باعث کېدای شي چې ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، له سیاسي اړخه آیا دومره ضرور و چې په دغه وخت کې امر بالمعروف وزارت د حجاب په باره کې چې 99% د دوی په وینا خلک مراتی فرمان صادر کړي؟
فرمان دغه څه ده او دا ټول افغان ښځې پې باندې یعنی متفق القول دي چې دوی نه غواړي چې خپل حجاب لري کړي. اما مشکل په دې کې ده د فرمان پرته باندې چې د ځینو ولایتونو کې ځینې اول ځینې چې ځینې چارواکي بیا په سمه شکل باندې دا نه تاسو قضیه یو اضافه روي کوي چې دا باید چې وغندل شي او د چارواکو نه وغوښتل شي چې دا سمه کړي. بل دا چې په د دوی یعنی استازیتوب نه د پندلی ټولنې کومه او نه د امارات استازیتوب کومه، نه پوهېږم چې انټرنیشنل کمیونټي څه به وکړي. اما زما دپاره چې دلته ژوند کومه او نورې ښځې چې دلته ژوند کوي، زمونږ دپاره دا مهمه ده چې نجونې مکتب ته ولاړ شي، خپله تحصیلات دوام ورکړي تر اخره پورې چې دا هر څومره امکانات شته په افغانستان کې. یو دا ډېره مهمه ده. او دویمه خبره دا ده چې ځینې یعنی د کار په اصله باندې مشکلات بیخي زیات دي د ښځو په وړاندې باندې، او دا هم تصمیم نه دی نیول شوی. تقریبا کال تېرېږي، نهه میاشتې وشو، تر اوسه پورې دغه لانجه د کار پاتله باندې نشته او سیاسي مشارکت هم نشته. مونږ نشو کولای چې چارواکو سره خزینه مستقیمه وګورو، دوی خپل مشکلات وړاندې کړو. د ښځو د چارو وزارت لغوه شوی ده، او اقلا دغه وزارت لغوه شوی نه وای. یو چا ما پوم دغه وړاندیز کړی و چې دغه وزارت باید چې پاتې شي، او یو ښځه په کې اچه چې دوی غواړي مقرر دي چې موږ ولاړ شو اقلا هغه ښځې ته، موږ هېچا نه لرو په دولت کې ورته ورسو. دا خبرې ډېرې مهمې دي.
او مننه. بیرته که چرته د حجاب د مسلې تطبیق ته هم راشو، د اعلامیه په برخه کې آیا ممکنه ده چې دغه اعلامیه له قانوني پلاوه تطبیق شي. فرضاً د یو چا میرمن چې بازار ته مخلوص شوی دی دغه نارینه تنبیه کیږي او هزار کیږي. اغلی کړوخیل د دلته البته و بخښي زه دا خبر کوم د نارینه و ګناه څه ده؟
کچیرې چادرې نه اغوستل کوم جرم وګڼل شي جرم فردي ده. دا یو پلار پورې یو میله پورې یو ورور پورې یو زوی پورې څه ارتباط لري چې ټول محاکمه نور کار نه لري اکروز همدغه کشوګیر به روان دي. زه نه پوهېږم چې آیا د طالبان حکومت لپاره همدغه مسله لومړیتوب لري بل هیڅ مصرفیت نه لري، بل فقط ښځې شکنجه سي محدوده سي او متضرره شي. د پدې باندې نه پیږي چې دغه جنگلي شل کله په جنگ کې مخته شوی دی او ته بهانه کیږي چې څه رقم الدباده به ښځې په دې سړکونو په سر باندې به زوروي.
مننه. اسدې په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام میلمانه مو دي شینکی کړوخیل د رنګ شوی ولسی جرګې غړي او د چارو شنون کې او د سری میاشتې پخوانی مشره ډاکټر نیلاب مبارز. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او تر دې راسر خو چې د نړیوالو عکس العملونو د دې حجاب د اعلان په باره کې سړي.
ازادي په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اغلی مبارز، فکر نکوي چې له سیاسي پلاوه به د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو مسله دغه د حجاب فرمان نور هم وځنډوي؟
په هر دولت کې اولین یعنی شرط دا ده چې ملي مشروعیت ترلاسه شي. کله چې ملي مشروعیت ترلاسه شو بیا نور ملکونه کولای شي چې دغه مشروع حکومت ارچسته چې مملکت چوي یا په رسمیت وپېژني یا ونه پېژني. موږ هغه مرحلې ته نه یو رسیدلي تر اوسه پورې چې دغه ملي مشروعیت چې موږ افغانان پکې تصمیم نیسو هغه له خیر سره وشي. له همدې کبله که چېرته تاسو وګورئ ټول معرفي چې شوي دي، ټول چارواکي چې اوس شته دي په افغانستان کې اکټنګ یا سرپرستان دي. زما وړاندیز پخوا هم لویه جرګه وه، اوس هم لویه جرګه ده چې دغه یعنی موافقت د افغانانو تر منځ وشي، خلاص شي ټول یو ځای، پس له هغې نه بیا انشاءالله تعالی چې دنیاوال موږ وپېژني په رسمیت باندې.
مننه اغلی مبارز. شینکی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ که چرته دغه لکه څرنګه چې اغلی مبارز اشاره ورته وکړه یو نسبی داخلي مشروعیت د طالبان حکومت ترلاسه کړي، لیکن دغه فرمانی فرزند حجاب فرمان، آیا ممکنه ده چې لږ تر لږه اروپایي هیوادونه او د غرب نور هیوادونه د حکومت په رسمیت وپیژني؟
بلکل نه پیژنې، ځکه چې ګوري ځکه د شروع نه دنیا له طالبانو سره ډېر نرمشته کار واخیست، اما اندار پر اتاکې خو امریکا خورا هلې ځلې وکړلې او ویلې چې طالبانو ډېر تغییر کړی ده او دوی هم ورته ضمانت ورکړی و په دوحې کې چې دا ټول حقوق بشري مسایل د ښځو تعلیم کار دا ټول مسایل به حل کوي. په هر صورت اوس طالبانو په خپل په اصلاح په لوی لاس باندې دنیا له ننګونې سره مخامخ کړې ده، ځکه چې دوی هره ورځ داسې نایبه فرامین راباسي چې دوی خپل ځان ته په خپله مشکل جوړوي، ځکه چې هغه ملکونه هم د خپلو خلکو یا د پارلمانونو له اجازه بغیر یا رضایت نه بغیر یا د بشري حقونو سازمانونو یا د ښځو فعالینو د رضایت حمایت نه بغیر دوی نشي کولی چې نور طالبان په رسمیت وپېژني، ځکه چې دوی خپل له فشار لاندې راځي.
مننه. په دې برخه کې به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویاند عاکف مهاجر خبرې له تاسو سره شریک کړم چې ازادي راډیو ته یې کړي دي.
د سیمې هیوادونه باید چې زموږ اصولو ته درناوی وکړي، یا نړیوال کوم هیوادونه چې دي هغوی زموږ اصولو ته باید درناوی وکړي. په نړۍ کې دا اصول او اصل ده چې هر هیواد خپل اصول خپل قوانین لري. امریکا هم دا اوس د سعودي نظام، د ایران نظام یا د ترکیه نظام په خپل هیواد کې نشي منلای، ترکیه او سعودي او ایران هم پام دي توګه د امریکا او د فرانسې د بل هواد نظام په خپل اصول هغه قانون په خپل هواد کې نشي منلای. نو موږ هم یو مستقل هواد یو افغانستان مستقل هواد دا او مستقل نظام لري مستقل حکومت لري. نور هوادونه څنګه موږ امدا ته مکو چې موږ اصول ته درناوی وکي موږ خلق مسلمانان دي او دلته اسلامي نظام حاکم ده. په اسلامي نظام کې به اسلامي احکام حتما پدې کېږي. حجاب هم د اسلام یو حکم ده او د اسلام یو حکم د پرې کېدو په اړه باندې اسلامي امارت لورینه امر شوی.
هغه کړو خیل په دې برخه کې تاسو اوس د عاکف ماجر د خبرو
خب ماجر صاحب خپل ځان ته خپل فرمان لیکي او خپل اعلان وی به هغه نه چې هغه په سال هر ارخیزه مطالعه کې چې دې فرمان راوستل څومره ضروري وو واکندې ته ضرورت وو د دې د تدقیقي جنبې چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کوم حالت کې ده دې اغیز یا تاثیر په خلکو باندې بد څه وي دې په نظام کې وښځه نه پرېږدي د کوم نظام نه اصولونه دې خبرې کوي هغه اصول چې د ټاکلې دي او که ولس او خلک ټاکي د حکومت په خلکو باندې غواړي وي کې امریت وکي او که غواړي په دې ملت خدمت وکي دې اصلا خبر نه دي چې خلک خېټه وګړه دې خبر نه دي چې خلک د سبا بیګا ډوډۍ نه لري دې بل دې نه پیږي چې څومره کورنۍ کې نارینه نشته څومره اطفال یتیم او بی در په در خاک په سر دي علم فرض دي په خلکو باندې دا هغه فرض منی کړی دي دا کوم اسلام کې راغلی چې خدمت په پک بخ باندې وګرځي به کور کې کینی کار باندې نه لري زه د نه سوال کوم دا هغه شاغلی مهاجر نشته ته خبرې چې د حضرت عمر په وخت کې د مکه خزه مسول دی و چې مارکیټ په سلا کنټرول کی او یو خزه د حضرت عمر په وخت کې خارواله د مدینې د خاروا هغه کوم اسلامي نظام نه و چې ته اوس نو اسلام په فرانس په دې مملکت کې ته غواړي په لیکه
البته د اسلامي احکام او لمخې د حجاب مسله یو ډول متنازع فيه ده. یعنی مثلا جيني هغه فقها وایي چې مختم پټ شي او جيني وایي چې نه دی پټ شي خو اکثریت لکه څنګه چې ما کتلې دي اکثریت هم دا وایي چې مخ باید پټ نه وي. خو په هر حال هغه فقهي مسلې ته نه ورزو چې فقهي مسلې ته راشو د بل اړخ ته راځو چې نړیوال لو عکس العمل ښکارا کړی دی. د سپینې مڼۍ ویان دي جین ساکي ویلي دي چې د حجاب پر ضد چې یو شمېر معترضو مېرمنو په کابل کې اعتراضونه کړي دي واشنگتن به د دوی ملاتړ وکړي. اخلي مبارز که بهره د طالبانو په حکومت باندې ځینې شیان لکه حجاب فشارونه زیاتوي له سیاسي نظر له سیاسي دیدګاه باید دوی څوک
ګوري دا د نړیوال مونږ باندې څنور فشار اچي. یعنی مونږ افغانانو باندې نه دولت یا حکومت یا امارات ته مونږ چې خېته مو خالي پاتې شوی ده. ټول کومکونه تقریبا بندې شوي دي. د مونږ اقتصاد بند ده. د مونږ اسټس په امریکا کې متاسفانه نه تنها چې فری شوی دي بلکې دوی غواړي چې دا نور ته ورکړي. دا افغانستان ډېر مشکلات لري او هر دونه بندیز چې لګول کېږي او اولین څوک چې متاسفانه متضرر کېږي افغان ولس دی.
بله دا خبره ده. یعنی کېدای شي چې هغه
ډېره مهمه ده. دغه بانکونه نږدې کو دي چې دا ملال متحد خپل وایي چړنسي د څنګه وکړو مثلا پیسې د تا پیسې د نورو پیسې د خلک دغه بانکونه کې دي که بانکرپ شي څه شی کېږي. زه د ولس نمایندګي کوم ګوره زه دلته یم زه ګورم چې په دا نوایي باندې خلک ګډېږي د موږ اقتصاد رنګ شو.
دا منم متاسفانه چې وضعیت سم نه دی او مشکلات ډېر دي او خصوصا اقتصادي مشکلات لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کوي چې د افغانستان پیسې کنګل شوې دي او که چیرته دغه فرمانونه چې له دنیا سره ټکر رامنځته کوي په همدغه شکل روان وي ممکن دغه پیسې زر بهرنیان افغانانو ته وروم نه سپاري.
که ماته چادري هم ورکي اما خلک د لوږې نه مرځي چې زه قبلومې د وکه زم لرم چې دا څه استفاده ومه چې د فرمانه څخه ابدا چې کیږي په ولایاتو کې مفهوم ووایه. حتی اقانی سه وایه چې داسې کار مه کوئ چې انا سقانی په خپله وینا بله ورځ ووایه چې داسې کار مه کوئ چې خلک د اسلام نه دغه شي اخوا کي که نه. دا خو دوی ځینې وایي
خبره په دې کې ده چې افغانستان په یو ډېره خطرناک حالت کې ده. امنیت شورا باید چې دا خبره د دې څه چې یوازې د فرمان په اکله باندې شورا ماتو امنیت واخلي، اخو دې خو جنگ شروع شوی ده، بیا به څنګه شي؟ تر اوسه پورې نه میاشتې کېږي چې تر اوسه پورې دغه خوشبختانه چې چور چپاول دغه څه شیان نه دي شوي. اوس بېرته ځوانان لویږي، که د دې خو ده که د اخو خلک مړ کېږي.
آغلی کړوخیل، دلته یو بل موضوع هم ده، ځینې اخلاقي موضوعات اصلا باید مجازات نشي. مثلا یو څوک ته په کابل کې دکاندار ته درواغ وویل، کبیره ګناه ده، لیکن په دې درواغو باندې داسې نشي کېدی چې دی زندان ته ولاړ شي. له دغه حقوقي اړخه چې تاسو په ولسي جرګې کې هم کار کوو، دا موضوع ته تاسو په څه سترګه ګوري؟
کاملا شبر صاحب، حجاب هم حقوقی مسئله نه ده، اخلاقی مسئله ده. څنګه چې مثلا که یو څوک یو زشت او مهربان نه وي، ته نشې کولی چې هغه مجازات کې چې ته ولې دومره مثلا تریخې یا سختې یا مثلا دا رقم لکه تاسو دروغ ویلې، مثلا د حجاب کوم ځای د قرآن کې راغلي چې مرات نه که مجازات شي. ګورې دلته مسئله دا نه ده چې افغان څنګه چې دوی خپله مای چې نه 90% افغان ښځې محجبې دي، هیڅوک هم په دې وخت کې نه ځان لوڅوي او نه د ځان لوڅولو کومه علاقه مني او اشتیاق لري. مسلمانه ښځه به د امر بالمعروف اداره د دار قفرامین نه جوړوي چې خلکو ته ځان بابا او جوړ کړی دی. دوی باید په همدغه مسایله باندې له همدغه مساجدو نه له رسنیو نه تبلیغي مسئولیت بخلی تبلیغ دیوه که پا فواید و دی خبرو که پا مختلف و جوانه بود. داخل اقی مسئل تا اسی بوس مجازات و تا دی خلکو تن بیکول و تا خلکو ترکشول خلک داره ول ما خورتولی چی بیدی دوی اقی جنگیلی چی پا دی مسئل بانی خبرم ندی سر نخلاصی که بی پا دیر اقی پا افراتی شکل بیا دی باشر پا ولایت و که عملی که تا که چی دوی ما خورتولی چی نقاب و حجاب و نغلط شویده ایدی خطره دا دی امر بالمعروف و وزارت یا دروازه رو تا وطری دکه چې په دې کې عالم نشته. دکه چېرې عالم دې مسله مخې نیوله، که چېرې د مخ پټول فرض وي، نو بیا ولې د وخت د عبادت کې ولکې د مراسم د حج کې څنګه مخلوصول ډېر حتمي او ضروري دي؟
اخلي کړوخیل، په همدې برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د ویاند عاکف مهاجر سرګندونې لرو، دا سره اورو.
حدیث پیغمبر د المرأة كلها عورة کدا ټول عورت ده، د ولی ادرب نبی خمر هن علی جیوب هن. د دې تفسیر چې عائشه رضی الله عنها کې هغه وایي چې د انصار خزل د غایات لنزول نورسته خپل ټیکره باندې خپل مخونه هم پټول. او څلورم عائشه رضی الله عنها وایي چې کله موږ حج تل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حج ته بتلو، نو په هغه وخت کې به موږ ته چې کله نور صحابه رانږدې سول موږ به خپل مخونه پټ کړل، او چې کله به صحابه رانه لرې سول موږ به خپل مخونه لوڅ کړل. نو له دې نه ښه معلومېږي چې مخ پټول دا حجاب کې دي.
اغلی مبارز، د مخ په برخه کې هم د امر بالمعروف د وزارت ویان همدا خبره کوي چې مخ هم باید پټ شي.
په یو ځای کې لیکل شوی ده چې کله چې دوی خرسن نه وي او یا کلنتن نه وي دام لیکل شوی ده. او کله لکه چې د مونږ خور کاروخیل صاحب وایا دا د نقاب او د حجاب ترمنځ باندې فرق شته په میډیا او کې داسې یعنی تفسیر شوی ده د فرمانه څخه چې هغه هم د حقیقت نه لري ده. او ځینې نیوکې هم پکې شته دي، مثلا جزا چې آیا وزارت عدلیه په قانون جزا کې جزا جوړوي یا امر بالمعروف جزا جوړوي؟
البته جزا ورکول په خپل ډیر فکر نه کوي چې ډیر ناممکنه ده جزا ورکول. مثلا یو میرمن ده په کابل کې تقریبا 5 میلیونه و 1 میلیون نفوس لري، تاسو په کابل کې یو میرمن ده خپل کور راوتلې ده، فرزند د امر بالمعروف په قول باندې دی حجاب نه دی مراد کړي، نو امر بالمعروف بل کار نه لري، دا به تعقیبی سي 2 ساعته 3 ساعته لري د دې کور چیرته ده بیا به ورځي.
بله څنګه فکر کوم او خدام ته اجازه ورکوم، زما عقل پکې ګرځي د درته وایم.
بله،
مشکل مې په دې کې نه ده، مشکل مې په دې کې ده چې اول افغانستان نوش کېدم پوټه ټوټه شو.
دا منم یعنی د حجاب مسله باندې چې دلته پرادو کې هم بحث کو، اصلي بحث دا نه دی چې اوس حجاب سم دی کنه سم، دا بل بحث دی. ځکه دغه اوس چې مسله تاسو سره خبرې کوم د ما مخې ته مثلا په دلته لیکل شوی دی چې په یو ډیر معتبره عربي ویب سایټ کې سي بی بی عائشه او ابن عباس او ابن عمر رضی الله تعالی عنهم ویلی دی چې په د میرمنو په حجاب کې د مخ پټیدل شرط نه دی. اول ته عاکف صاحب بیا ویل چې دا شرط دی. یعنی زه دا نه وایم چې د دوی خبره سمه ده او که دغه خبره چې زما مخې ته پرته ده دا سمه ده. اصلا خبره دا ده چې لومړیتوبونه مهم دي. که چېرته دغسې یوه متنازع فیهي مسله د طالبانو له لورې مطرح شي، عکس العمل به د افغانستان په خلکو باندې څه وي؟ آغلې کړوخیل د پروګرام کم وخت پاتې، مهرباني مهرباني.
دا سمه ده چې په دغه عقله باندې یو فیصد دوی وایي چې حجاب نه مراتي،
بله
نه نه فیصد حجاب مراتي، یو فیصد دپاره شو وایي امنیت جوړېږي،
بله
نه نه فیصد حجاب یعنی مراتعی مشکل ورسره نمیری، اما لوگی دی اما دی جگره نه داری گی، اما داره یه بند داد بمخونه رنگی گی دی بندی ولی شورای امنیت نکی گی.
هم دا مهم موضوع ده، یعنی دا سیاست ده هم ده غسه اولویت
دوار خواه اونا باید چه کتل پیکنه،
بله هم
دوی خواه هم
خود دلتا سوال ده چه بحرانیان چه مجبوریت لری؟ مثلا یو اروپایی هیواد ده، یو چوک په انتخابات و راغله ده رئیس جمهور شوه ده، اگر رئیس جمهور ده مدنی طولون و تر فشار لانده ده ده شزو ده حقون و پا برخه که مخالف خبره وی که فشار پیرازی، مثلا په جرمنی کې رئیس جمهور ته که چېرته د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، همدغه د میرمنو د حقونو مدافعان ورته وایي چې په یغه حکومت کې چې حجاب اجباري کړی د تیول په رسمیت پیژني، د همدې لپاره هم نه پیژني. یعنی خبره دا ده چې دا سیاست شو همدغه په دې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر واخلم. اغلی کړوخیل څرنګه تاسو څه پیسې اتوئ؟
بلکل ډاکټر سباربر دغه کوي چې شورا امنیت سازمان ملل د افغانستان د ولګي یا د اقتصادي مسله باندې مجالس نه نیسي. مختلف مجالس په د دنیا په سطح د افغانستان لپاره ونیول شول، د بشري مرستو په خاطر، د پیسو ټولو په خاطر باندې ونیول شول. دنیا باید واقعا هغه بشري ناورین د ختمولو لپاره باید سیاست هم بغیر همکاري وکړي. دا ډېره مهمه اړینه ده. خو راځو په دې باندې که چیرې طالبان، چون طالب نن حاکم ده، مسؤلیت دوی ته متوجه ده. د افغانستان ژغورنه د دوی مسؤلیت ده. دنیا هغومره مسؤلیت نه لري چې لکه چې دوی لري. نو دوی به راځي هر انګه فرامین به جوړوي او دنیا به ورته خدي کلدتا شخصي کار ده. دنیا د افغانستان په وړاندې باندې درقه مسؤلیت نه لري. درجه اول مسؤول خپله حکومتونه دي. حاکم گروپ مسئولیت لري چې د افغانستان د هوسایي، د آبادۍ، د خلکو د رضایت، د وطن د پرمختګ د پاره کار وکړي، بیا له دنیا نه کومک وغواړي. دلته په افغانستان کې ټول مسایل حل و، حجاب یو مسله نه وه. دوی په لوی لاس باندې زه نه پوهېږم دغه مشوره دوی ته څوک ورکوي، بل کار وظیفه هم لري که صرف همدغه ښځو پسې راخیستې ده. په لحاظ خو د افغانستان ولګې ته لارې حل پیدا کوي، افغانستان د فعلي حالت نه وژغوري. زه مطمئنم همدغه موضوع چې دوی وخت په دغه رقم مطرح کړه خپله په داخل د طالبانو په حکومت کې د سر اختلاف موجود دی. تاسو د اناس عقادي موضوع هغه کوم بیان چې ورکړی د خپل هم دې ته اشاره ورکوي چې تاسو په صحیح لار روان نه یاستئ. خلق له اسلام نه په لوی لاس باندې متنفره کوي. دا فقهي مسائل ګوره، دا فقهي مسائل هغه برداشتونه چې دوی ځینې عالمان د اسلام نه لري، دوی په پغه کې دوی هغه د وخت سیاست، دوی هغه شخصي افکار، نظریات، رسوم د ټول په دوی په نظریات باندې تاثیر لري. هغه سیاست پیغمبر شکل د ښځو سره، د ښځو باره کې کوم مسائل مطرح کېدل، څومره ښځې یو ټولنیز ژوند ته رابللې. حتی په ویل به چې د اخته په ورځ کې تاسو په کور کې مه کینئ، حتما راسئ ولاسو تاسو شرعي عذر هم ولرئ، مګر بیا هم راسئ اقلم په د خبرې باید واورئ، په مجالس کې باید ګډون وکړئ. دا رقم نه ځي ټول تاسو مجبور چې ښځه بدون کوم هغه نه مجبوریت نه دی ضرورت نه دی له کور نه راوځي همدغه شرعي حجاب ده. په لحاظ د خدای تاسو افغانستان باید د خانه جوړوئ. تاسو افغانستان نفوس کې 30 میلیونه 40 میلیونه نفوس غواړئ تاسو په کورونو کې وساتئ. دا کوم اسلام نه دوی خبرې کوي. اسلام کې اصلا ماتلی باتلی شته نه. کارته او د عبادت درجه ورکول شوی ده، فعالیت د عبادت درجه ورکول شوی ده. دا چې دا خځه به خمه اورته به د پټ شي د کوم څه خبرې کوي، ولې خځه اسلام د خځه په خلاف ده؟
مننه د خبرونه په روسي تر رسیدلې او اغله مبارز تاسو نظر به هم واخلم چې دغه څه فرمانونه څه رقم بیرته تصحیح کړي شي او کنه پروان لري چې وي او په روسي کې لوستن تاسو خپل نظر څرګند.
زما وړاندیز به دا وي چې ځکه چې د غبرګونونه ډېر زیات شوي دي دغه فرمان په اړه باندې یو وضاحت ورکړي بل بس چې مشکل حل شي.
بله د وضاحت لپاره
بله دا څه وضاحت ده چې موږ باندې
په همدې هیله چې دغه ستونزې حل شي او هواري شي. اغلی مبارز له تاسو څخه مننه کوم، اغلی کډوخی له تاسو څخه مننه کوم چې پرې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل
نیماله جنگ زاره چې دا سمې باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علایم کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسمه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.